ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې خبری مجلې تخنیکی چارې میر احمد ساپای سمبالوي. لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته. په هند کې د افغانستان سفارت سر له پرون څخه یو مخ بند شو. دا خبره د دغه سفارت په یو خبر پانه کې راغلی ده او علت د هند حکومت فشار او د ډیپلوماتیک ملاتړ نشټوالی بلل شوی دی. د سفارت په خبر پانه کې راغلی چې وار له مخې د اکتوبر له لومړۍ په هند کې خپل فعالیتونه ځنډولي وو او هیله یې درلوده چې د هند حکومت داسې یو دریځ غوره کړي چې د دوی د فعالیتونو د دوام لپاره اغیزمن تمام شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د جرمنی یو غیر حکومتي مؤسسې ویلي طالبانو په افغانستان کې د دوی څلور کارکونکو نیولی او دا پیښه په افغانستان کې تر بلې خبرتیا پورې د دوی د فعالیتونو د ځنډیدو سبب شوې ده. د نړیوالې همکارۍ لپاره د جرمنی ټولنې یا جی آی زیډ پرون په یو خبر پانه کې ویلي دا څلور نیول شوي کارکونکو افغانان دي. په بیان کې د جرمنی د پراختیا فدرالي وزارت د ویان په قاول ویل شوی چې دوی له ټولو کانالونو څخه په استفادې د خپلو دغو څلورو کارکونکو د خوشی کېدو هلې ځلې کوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په هرات کې د دوو شیعه دینی عالمانو د وژل کېدو د پرونی پیښې پر راپورونو سخت اندېښمن شوی دی. ریچارد بینت نن جمعه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی دا پیښه داسې وخت شوې چې یو بل دینی عالم په اکتوبر میاشت کې وژل شوی و. شغلی بینت د بې پری څېړنو غوښتنه کړې چې د پیښې عاملان د داخلي معیارونو پر اساس عدالت ته راوستل شي. د افغانستان د شلو وره سیالیو لوبډل مشر او د نړۍ نامتو کرکټ لوبغاړی راشد خان د ملا د جراحي عملیات کړي دي. شاغلی خان نن د نومبر په درویشتمه نیټه په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د خپل روغتون د بستر عکس خپور کړی او ویلی دی چې عملیات یې په بریالیتوب سره ترسره شول او ډېر ژر به بیرته د کرکټ لوبو ته ستون شي. د نوموړي له ټپونو هغه وخت خلک خبر شول کله چې د استرالیا د بیګ باش لیګ په سرژني پړاو کې د نه ګډون خبر ورکړل شو. د راشد خان ورور عبدالجلیل شینواري ازادي راډیو ته وویل هغه له ډېره وخته د ملا له دردونو کړېده او بالاخره د ډاکټرانو په سپارښتنه پرون پنجشنبه د لندن په یوه روغتون کې جراحي عملیات وکړل. د ایران د بشری حقوقو یو سازمان وایي تهران پرون پنجشنبه یو ځوان د امنیتي ځواکونو د یو غړي په وژنې تر محکومولو وروسته په پټه اعدام کړی دی. ویل شوی دغه پوځي د 2020 کال په نومبر میاشت کې د پراخو اعتراضونو په مهال وژل شوی و. په ایران کې هغه اعتراضونه د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل شوي وو. راپورونه وایي د هغو اعتراضونو په تړاو د اتم اعدام دی چې د ایران لخوا عملي کیږي. په ناروی کې د هنګاو په نوم د بشري حقونو سازمان ویلي میلاد زهروند لویدیز شار همدان په یوه زندان کې پرون سهار اعدام شو. او د سومالیا کابینه پرون پنجشنبه وویل په دغه هیواد کې د وروستیو ویجاړوونکو سیلونو له کبله د مړو شمیر سلو ته نږدې شوی او نږدې 2 میلیونه وګړي اغیزمن شوي دي. سومالیا او ځینې نور ګاونډي هیوادونه د پشکال یا موسمي بارانونو او سختو سیلونو په وړاندې مقابله کوي. دغه افریقایي هیوادونه په وروستیو کلونو کې له سختې وچکالۍ کړېدل چې میلیونونه کسانې له قحطۍ سره مخامخ کړي وو. مشاخله ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې بووبري. په نیوی ډیلی کې د افغانستان سفارت په دایمي ډول بند شو. په هند کې مشت افغانان په دې اړه څه وایي؟
لبد مرغه دا افغان محصلینو ته، مهاجرینو ته، افغان تجارانو ته او افغان اتباعو ته په کل کې یوه لویه ضربه ده.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه وایي په پاکستان کې افغان کډوال د پولیسو له لوري ځورول شوي او بندیان شوي دي. د هغه شون کې سره خبرې در اورو چې په 18 کلنۍ کې لیسانس اخیستی. د سپورت له دنیا مو هم خبرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت په دایمي ډول وتړل شو. دغه سفارت له لوري نن په یوه خبر پاڼه کې چې د سفارت په ایکس پاڼه کې خبره شوې ده، ویل شوي چې د ځینو ستونزو له کبله د سفارت دروازه تړي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې دا پریکړه د روان کال په سپتمبر میاشت کې د لنډې مودې لپاره د سفارت د بندولو د اقدام په تعقیب شوې ده. په همدې حال کې په نوې ډیلی کې یو شمیر افغان کډوالو ازادي رادیو ته وویل چې د سفارت د دایمي بندېدو پریکړه به دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. د دې موضوع لپاره حسیب الله تلاش را سره دی، له دې اورو. مهرباني.
سلامونه. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت په یو اعلامیه کې د دې سفارت د دایمي بندېدو خبر ورکړی. ویلي دي چې د ځینو ننګونو له امله د سفارت د دایمي تړل کېدو پریکړه شوې ده. د سفارت په اکسپانه یا پخوانی ټویټر په خپره شوې اعلامیه کې په دایمي ډول د سفارت د تړلو د پریکړې لامل د هند او طالبانو حکومت فشار او د ډیپلوماتیک ملاتړ نشتوالی په ګوته شوی دی. په اعلامیه کې راغلي چې ورلمخه د دغه سفارت فعالیتونه د اکتوبر میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې ځنډولی وو، او دوی هیله درلوده چې د هند حکومت داسې یو دریځ غوره کړي چې د دوام لپاره اغیزمن تمام شي. خو په اعلامیه کې راغلي چې د اتو اونیو انتظار سره سره ډیپلوماتانو ته د ویزو تمدید او د هند حکومت په چلند کې د بدلون اهداف ترلاسه نشول، او بالاخره دوی له یو سخت انتخاب سره مخ شول. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت د هند له حکومت غوښتي چې د سفارت د سرپرستۍ په برخه کې خپل مسؤلیت په غاړه واخلي، او ډاډ ورکړي چې د افغانستان د سفارت ټول وسایل، موټرې او په بانکي حساب کې شاوخوا 15,000 ډالر په خوندي توګه ساتل کیږي. د سفارت په اعلامیه کې د غرض ویل شوی چې د افغانستان د جمهوری نظام ډیپلوماتانو سفارت د هند حکومت ته سپارلی دی، او اوس دا د هند د حکومت پورې اړه لري چې دغه ماموریت د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. چې د اعلامیه په اعلامیه کې دغه ډول راغلی چې آیا سفارت تړلی ساتي، او یا د طالبانو د حکومت ډیپلوماتانو ته د سفارت د سپارلو په ګډون کوم بل انتخاب په پام کې نیسي. د طالبانو او هند حکومتونو تر اوسه په دې اړه رسمي کوم غبرګون نه دی ښودلی. په همدې حال کې په نوې ډیلی کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د سفارت د دایمي تړلو پریکړه به دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. په همدې افغان محصل منیر کاکړ چې په هند کې ژوند کوي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې له بده مرغه د سفارت د تړلو پریکړه افغان محصلینو، کډوالو او سوداګرو ته لویه ضربه ده، ځکه په وینا یې چې ډېری افغان چې دلته دي که دوی خپل پاسپورټونه تمدیدوي، اسناد تاییدوي، یا که کوم افغان سوداګر حقوقي دعوه ولري باید سفارت ته مراجعه وشي. د دې په وینا چې سفارت نوی نو داخلك له سختو ستونزو سره مخ کیږي. په نوې ډیلی کې وی افغان کډوالې بشرا هم ازادي د ډوټو ویل چې کډوال دلته یو ستونزه نه لري، بلکې لزګونه مسائل دي چې مستقیم د دې په وینا په سفارت پورې اړه لري. د پاسپورټونو تمدیدول، د تحصیلي اسنادو تاییدي، د نکاحتونو او پیدایښت د سندونو جوړول، دا ټول په سفارت پورې تړلي مسائل بولي. د معلومه نه ده چې د هندوستان د هند په نورو ښارونو کې د سفارت قونسلي څانګې هم تړل شوي، او که هغوی به خپلې قونسلي چارې مخته وړي. په دې اړه د سفارت په اعلامیه کې هم څه نه دي ویل شوي، خو وړاندې تر دې د لنډې مودې لپاره د سفارت د فعالیتونو د ځنډیدو پر مهال ویل شوي وو چې ځینې افغان قونسلګرۍ به په دغه هیواد کې فعاله پاتې وي. په دې اړه د طالبانو حکومت وایان زبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د هند حکومت یې د سفارت لپاره ډیپلوماتان ومني.
بله، ډیره زیاته مننه حسیب الله تلاش وو چې په هند کې د افغانستان د سفارت بندېدو په اړه معلومات درکول. دا چې د سفارت د بندېدو اغیز به څه وي، په دې موضوع له افغان ډیپلوماټ نظیفې حقپال سره خبرې کوو چې همدا شیبه له سټوډیو سره وصل ده. محترم حقپال، خپل مایک هم آن کوئ، وی لګوئ چې ستاسې ږغ واورېدی شو. تاسو واورېدل چې د افغانستان سفارت پنی بی ڈیلی کی بند شو، دې اغیز به څه وي؟
سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته. د دې اغیز اصلي ضرر به افغانانو ته او هغه کسانو ته چې په هند کې میشتي او قونسلي ضرورتونه لري هغوی ته رسیږي. او طبیعي ده چې یو څه سیاسي طبعات هم لري. سیاسي طبعات دا ده چې دا به زمینه دې ته مساعده کړي چې د طالبانو مستقیما په رسمیت ونه پیژني، لکه د نورو سفارتونو لکه د چین او مسکو او نورو هیوادونو غوندې دوی ته هم به دا زمینه مساعد کړي چې دوی د سفارتو ته خپل ډیپلوماتان یا هند سفارت ته خپل ډیپلوماتان ولیږي.
دا یو شمېر خلکو انتقاد کړی دی، په خپله د سفارت ځینې ډیپلوماتانو انتقاد کړی دی چې هند ورسره همکاري ونه کړه. یو کوربه هیواد څه مسؤلیت لري؟ فکر کوي چې هغه د یو پردي هیواد د سفارت د ساتلو او دوام ورکولو مسؤلیت لري؟
د وینا د کنوانسیونونو خصوصا چې په دې کې ډیپلوماټیک او قونسلي کنوانسیونونه د دې مسالو ته واضح اشاره کړې ده، خو موږ ګورو چې دا کنوانسیونونه متاسفانه په افغانستان کې نه تطبیقیږي، ځکه چې د سیاسي د لحاظه خصوصا افغانستان کې نه مشروع حکومت شته او په څنګ کې هغه ډیپلوماتان چې د جمهوریت ډیپلوماتان دي هغه هم متاسفانه چې د اغه د قدرت سره چې باید جمهوریت وای او یو مرجع وای چې باید هدایت اخستای وای اغه نشټون لري. نو په دې اساس از فکر کوم چې دا یو ډیر د سه بنزيره او یو حادثه ده چې حتی په نړیوالو قوانینو کې هم پیشبینی ورته نه ده شوی او په دې اساس دا ډیر ستونزمن ده. مسله هم افغانستان ته د سیاسي لحاظه ده او هم د حقوقي لحاظه افغانستان یا افغانانو ته چې په هند کې میشتي دواړو ته.
درست، ډیر مننه. یو پښتنه دا ده چې په داسې حال کې چې تاسو هم اشاره وکړه چې په افغانستان کې په رسمیت پیژندل شوی حکومت نشته، د طالبانو حکومتي څوک هم په نړۍ کې په رسمیت نه پیژني، نو د ته په کتو د نورو سفارتونو په اړه څه فکر کوي؟ همدغه تشویش چې په هند کې ډیپلوماتانو درلود د خپل سفارت د بندیدو په اړه، همدغه قضیه په د افغانستان د نورو سفارتونو په برخه کې هم صرف نشي کولای چې، یعنی د نورو سفارتونو د بندیدو خطر نشته؟
زه فکر کوم چې هغه د دې تعلق لري چې کوم سفارت کوم ځکه دا او د کوم هیواد هغه فعلاً جیو ستراتیژیک منافع چې شته. مونږ د سفارت په اعلامیه کې هم ولیدل چې د سفارتونو سره هغه شی چې کیږي هغه ډیر د جیو ستراتیژیک اهدافو په اساس کیږي، لکه چې د هندو د ایران او د مسکو مثلا مونږ ګورو. خو بیا دلته په غرب کې مونږ سفارتونه دي چې ډیپلوماتان کار کوي، کنسولي خدمات افغانانو ته عراقوي او په څنګ کې اتا یو څه سیاسي فعالیتونه هم کوي. دوی په مجالسو کې حضور لري او لکه په نیویارک کې، لکه په جنیف کې، لکه نور سفارتونو کې. نو زه فکر کوم چې د دې سفارتونو اغیز به هغه تعامل، هغه سیاست چې د افغانستان د اوسنۍ واکمنۍ په حق له دنیا ها سیاست چې خپور کی دا غي څه به منشا واخلي او معلومیږي چې رسمیت پیژندنه په اجنډا کې نشته، ځکه چې طالبان د رسمیت پیژندل د پاره زمينه نه مساعده وي، بین المللي کنوانسیونونه نه قبلوي، د ټول ګډیز او استازولۍ حکومت نه تشکیلوي. نو کله چې یو حالت دوام ومومي نو زه فکر کوم چې دغه بحران او جنجال چې دی دا به تر هغه وخت دوام ولري تر هغه چې یو سیاسي حل لاره د افغانستان مسلې ته پیدا شي.
ډیره مننه. د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ نظیفه حقپال و چې خبرې تاسو له ازادي راډیو واوریدي او د فیسبوک او یوټیوب لیدونکو ولیدي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه وی ورسل دی چې افغانانو ته له پاکستان د وټولو لپاره له 10 ورځو څخه کم مهلت ورکړل شو په دغه هیواد کې پولیسو افغانان زورولي او بدنیان کړی دی د کمیټه پر خپل اکسپانه د بی اسناد افغان کډوالو د ساتلو او وستلو د یو مرکز د عکس په خبرولو سره لیکلی چې وکیلان او خبريالان د زیاته د ننوتو اجازه نه لري په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل هم وی دا چې د زاینو کوم کډوال بیول کیږي او ورسره څه ډول چلند کیږي په دیاړه معلومات نه لري د پرسهال کې چې د استلو ګوار سره مخامخ یو شمیر کډوال وای ک بیرته افغانستان ته ستانه شي ژوند به له خطر سره مخامخ شي سنا کاکل را سره د لدی تفصیل واوري
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه وای وروسته له دې چې افغانانو ته له پاکستان د وټولو لپاره له دې شورتو څخه کم مهلت ورکړل شو پاکستانی چارواکو افغان کډوال وزورول او په دغو ځایونو کې یې بندیان کړل دې کمیټې د نومبر په 24مه په خپله اکسپانه د کراچۍ په سلطان آباد کې د بی اسناد افغان کډوالو د ساتلو او وستلو د یو مرکز د عکس په خپرولو سره لیکلي دي چې خبریالان او وکیلان د ځایونو ته د ننوتو اجازه نه لري او پاکستان د خپل له قانون څخه سرغړونه کوي په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ چې د دې کمیټې غړی ده ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه د روان میلادي کال د نومبر په لومړۍ نیټه د پاکستاني سیاستوالو فعالینو او مدافع وکیلانو لخوا په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو د حقونو لپاره د مبارزې په موخه جوړه شوې ده اغلی کاکړ د جمعې په ورځ موږ سره په خبرو کې د هم منله چې د افغان کډوالو د ساتلو او وستلو مرکزونو ته د وړل شویو افغان کډوالو په اړه هیڅ معلومات نه لري د میرمن کاکړ په ټکو دا چې دوی سره څنګه چلند کیږي او آیا بیا اسناد کډوال راوړل کیږي که اسناد لرونکي معلومه نه ده د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې هم زیاته کړې چې د کډوالو د قانون یو له اصلي اصولو څخه نستنول دي کوم چې هغه سیمه ته د کډوالو بیرته ستنېدل منع کوي چیرې چې د هغه ژوند یا ازادۍ له ګواښ سره مخ وي یا د کمیټې وویل که دولتونه د 1950 کال د کډوالو کنوانسیون او یا د 1980 کال له پروتوکول سره یو ځای شوي وي که نه وي دا یو نړیوال قانون دی چې پر ټولو دولتونو د تطبیق وړ دی دا په داسې حال کې دی چې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته راغلي وو خو که بیرته ستانه کړل شي ژوند یې له خطر سره مخ کیږي د پاکستان په پنډي ښار کې یو افغان کډوال چې په افغانستان کې مدافع وکیل و موږ سره په خبرو کې وویل چې هغه افغان کډوال چې د دې په شانې په افغانستان کې حقوقي فعالیتونه درلودل که بیرته افغانستان ته ولیږل شي ژوند یې له خطر سره مخ کیږي دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا UNHCR سیمه ییز ویان بابر بلوچ د چهارشنبې په ورځ رویټرز خبري آژانس سره په خبرو کې په پاکستان کې د افغانانو په ګډون د بی اسناد کډوالو پر نیولو او اخراج اندېښنه ښودلې او د پاکستان حکومت یې غوښتي چې سملاسي دغه لړۍ ودروي نوموړي زیاته کړې چې په افغانستان کې په داسې حال کې چې سوړ ژمی را روان دی زرګونه کډوال د تګ لپاره هیڅ ځای نه لري او په خبره یې دا د افغانستان نازک بشري وضعیت لا پسې خرابوي پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هغه هیواده د څه باندې 1.5 میلیونو دودوی پټکو بې اسناد افغان کډوالو د اخراج لړۍ پیل کړې ده مننه
له تاسو هم مننه کوروادان په ورستي ورځو کې د هوا پیژندنې ادارو اټکل کړی و چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې به ورښتونه وشي او احتمال شته چې لکه بل بیا هم سیلونه وبهي شي بغلان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په ورستي ورځو کې پکې سخت ورښتونه شوي دي او لکه بل سیلونه بهیدلې دي په دغو سیلونو نه وروسته په راپورونو کې وویل شول چې سلګونو کورونو ته تاوانونه وشي البته په ځینو نورو راپورونو کې بیا د تاوانونو اندازه کمه وښودل شوه عابده سپوږمۍ را سره ده له دې به واورو چې تاوان څومره اوښتی دی مهرباني
سلامونه تاسو ته او ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو وویل په بغلان ولایت کې سیلابونو خلکو ته ډیر زیات مالی زیانونه اړولی دي خو له نیکه مرغه چې ځاني زیانونه نشته پکې د بغلان سیمه ایز چارواکي وایي چې د پنځشنبه په ورځ ماسپښین د یوې بجې شاوخوا په دهنغوري ولسوالۍ کې سیلابونه راغلي دي چې په پایله کې لسګونه کورونه ویجاړ شوي دي. په بغلان ولایت کې د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو د څیړنې رئیس هدایت الله همدرد له موږ سره په خبرو کې وویل چې په دغه سیلابونو کې شاوخوا 38 کورنۍ ویجاړې شوي دي. البته ویل کېږي چې مالدارانو ته زیانونه نه دي اوښتي، مالونو ته زیانونه نه دي اوښتي، خو د دوی زراعتي ځمکه ویجاړې شوي دي. خو د افغانستان ملي راډیو تلویزیون البته د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون ویلي وو چې په خپله اکسپانه کې لیکلي وو چې د دغو سیلابونو په پایله کې تقریبا شاوخوا 100 کورنۍ زیانمنې شوې وې، او همداراز ویل کېږي چې دغه سیلابونه په ځینو نورو ولسوالیو کې هم اټکل شوی وو چې ورته سیلابونه به راشي. د بغلان ولایت کې د خلکو د ټولنې مشر ویلي دي چې دغه سیلابونه به په ویل کېږي چې په نورو کلیو کې هم سیلابونه راغلي دي، لکه په سیاد کلي کې، په قلیزر کلي کې، تاجکان کلي کې، او همداراز په چشمه جنگان کلي کې هم ورته سیلابونه راغلی دی. او دا په داسې حال کې ده چې د پدې ورستیو کې د افغانستان هرات ولایت یو ډېر زوروري زلزلې ولرزاوه چې ډېرو خلکو ته پکې مالی او ځاني زیانونه واوښتل، او له هغې وروسته په بغلان ولایت کې هم د سیلابونه راغله، خو له نیکه مرغه چې خلکو ته پکې زیان نه دی اوښتی، خو مالی زیانونه یې ډېر اړولي دي. سروان صاحب
ډیره مننه. عابده سپوږمۍ و چې په بغلان ولایت کې د سیلونو له کبله د تاوانونو په باب معلومات درکول. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه ګڼل کیږي چې اقلیمي تغیراتو ډیر منفي اغیز پې کړی دی. د اقلیمي تغیراتو په نتیجه کې سیلونه، طوفانونه، زلزلې او نور طبیعي آفات پیښیږي. له ازادي راډیو سره اوسئ.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
زموږ سره اوسه د خبرونې په دوام کې بیا هم د افغانستان موضوع تر اغرزو د سپورت مینوالو ته هم سپورتي خبرونه وراورو. خو تر دې وړاندې غزې ته ځو. په غزې ترنګه کې پر سیمه ایز وخت د سهار له 2 بجو د اسرائیل او حماس د لترمنز څلور ورځنی اوربانټینګ شو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي ډله ګڼي. دا لنډ مهاله اوربند فلسطینی بندیانو او د اسرائیل د يرغمل شویو اتباعو د تبادله لپاره منل شوی. د اوربان تر نافذې دوه وروسته غزې ته د بشري مرستو لارې روان شوې. د موضوع تفصیل واوري.
په غزې کې د اونیو تر جګړې وروسته د نن سهار له 2 بجو د لنډمهاله اوربان تر نافذې دوه وروسته کرري ده، او د موضوع دغه جګړه ځپلې شار ته د بشري مرستو در رسیدو زمينه برابر کړه. نن سهار له مصر څخه هم غزې ته په مرستو بار لارې نه نوتلې. په تصویرو کې ښکاري چې په دغو لاریو کې دوی د مصر د سازمانونو وي، او پر یوه دا شوار لیکلی وو په ګډه د بشرپالنې لپاره، پر بل لیکلی وو په غزه کې زموږ د ورونو لپاره. په همدې حال کې د جرمني خبري اژانس لیکلي چې په ټوله کې به غزې ته ړنګې ته په بشري مرستو بار 200 لارې او په تیلو بار 4 لارې ځي. دغه څلور ورځنی اوربند پر ځای وخت نن سهار 2 بجې نافذ شو چې ګمان کیږي له کبله به د 150 فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې له غزې د اسرائیل لزګونه يرغمل سوي کسان خوشی سي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي ژمنه کړې چې د دې اوربند پر مهال به د اسرائیل د 240 يرغمل سويو کسانو له ډلې لږ تر لږه 50 کسان خوشی کوي. حماس ډلې 240 کسان د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل د حملې پر مهال يرغمل کړي وو. دغه ډلې د هغه حملې پر مهال په اسرائیل کې 1200 کسان وژلي وو، او هغه حمله د دې سبب سو چې اسرائیل په غزه کې هوایی او ځمکني پوځي عملیات پیل کړي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی راپور ورکړی چې دوړ لوري به په پایل کې شزي او ماشومان خوشي کوي. د اسرائیل عدلی وزارت د 300 هغو بندیانو لیست پور کړی چې د خوشي کېدو پر شرایطو برابر دي. په دوی کې ډیرې هغه تنکی زلمیان دي چې د یو کال په مدا کې پر اسرائیلي ځواکونو د ډبرو د گزارونو او نورو وړو جرمونو لکبل نیول سیوی دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د غزې په جګړه کې شاوخوا 4000 کسان وژل سیوی چې 40% یې ماشومان دي. د دې جګړې لکبل د غزې د 2 میلیونو او 3 لک اوسیدونکو له ډلې سلګونه زره نورو سیمو ته په کډې کولو مجبور سول.
پاکستان په څه کم یو میاشت کې لکونه افغان کډوال خپل خاورې ایستلي. افغانستان ته راستانه شوي کډوال د سرپنا په شمول راز راز ستونزو سره مخامخ دي. په دې ویډیوي راپور کې د سپین بولدک له لارې د یوې راستنې شوي کورنۍ پر کړاوونو تمرکز شوی دی.
له پاکستانه د افغان کډوالو جبري استول ورسته لسکون افغان کورنۍ سرپنانه لري، لکه دغه شپږ کسیز کورنۍ چې د سپین بولدک لاري افغانستان ته راستنه شوی. 55 کلنه بیبی ریحانه چې کلونه په پاکستان کې تیر کړی وای، هرڅه په پاکستان کې پریشي دي.
مشته یو ځای را معلوم کی په نه خونه لرو نه ځای لرو، ولکه مې حالت درلوده ولکه یادت لرو التیم ځلم را سره کوم.
دغه کورنۍ وای چې تاکل سوی مهلت ورته کم وو او اړول چې خپل هرڅه په پاکستان کې پریږدي. بیبی ریحانه زیاتوي چې حتی د کور د توکو د خرڅولو اجازه نه ورکول کېدل.
دا د ماجر کور د سپاس بیا ور یوسول ولی نه وزي نن لا خبر در کوم سبا شی لا ولا کرا سي سي بسترې به نیمه کولې پیسې نیمه کې پسونه دا غره کوم شی لا ول ولا کوي.
د کندهار په سپین بلدکی د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو امیرت وایي یوازې د نومبر په لومړیو درونو کې 2000 کډوالي کورنۍ چې شاوخوا 120000 کسان کېږي د سپین بلدک لاري افغانستان ته راستانه سوي دي. له پاکستانه د ناقانون افغان کډوالو د وټولو لپاره د پاکستان مهلت د نومبر میاشتې په لومړی نیټه پای ته ورسید. له هغه وروسته له 400 زیات افغان کډوال له دې هیواد څخه ایستل سوي دي. د نړیوالو سازمانونو په ګډون د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغانانو د ایستلو بهیر لږ تر لږه د ژمي تر پای ودروي.
UNHCR is calling upon the government of Pakistan.
UNHCR د پاکستان له حکومت غواړي چې لږ تر لږه په ژمي کې د کډوالو د لیزه ایستل ودروي، ځکه هوا په افغانستان کې سړه ده او کېدای شي د خلکو ژوند واخلي.
The cold in Afghanistan is really deadly and it can take lives.
د نړیوالو سازمانونو غوښتنو سربېره د پاکستان حکومت ویلي چې د بیا اسناد افغان کډوالو ایستلو بهیر ته دوام ورکړي. د پاکستان د حکومت په وینا نږدې 1 میلیون او 200000 کډوال قانوني اسناد نه لري چې اکثر یې افغانان دي.
اوس هم د سپورتي خبرونو لپاره بختیار ساحل ته ورسو. ساحل صاحب مهرباني.
سلامونه مېو منې. د افغانستان د سنوکر ملي لوبډلې په د سنوکر په نړیوالو سیالیو کې وکړې شول چې نیمه پایلوبته لار پیدا کړي. د سنوکر فدراسیون د خبر لمخې چې د دغه سیالیو په ترڅ کې د افغانستان ملي لوبډلې وکړې شول چې د آیرلند، انګلستان او عربي متحده اماراتو ملي لوبډلو ته ماتې ورکړي او نیمه پایلوبته لار پیدا کړي. ټاکل شوی چې نیمه پهلو به هم نن ترسره شي او افغانستان به د بحرین پر وړاندې دغه نیمه پهلو به ترسره کوي. د ویلو ده چې یاد سیالۍ د قطر په پلازمینې دوهې کې روانې دي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د سنوکر ملي لوبډله په دومره غټ سټیج کې لوبه کوي او نیمه پهلو به ته رسیږي. بل لور ته د عربي متحده اماراتو د کرکټ د لسوريزو سیالیو د لوبغاړو د پیرلو مراسم هم پیل شوې دي. اوس هغه مرحله ده چې هر لوبغاړی کولای شي نیغ په نیغه له خپلې خوښې لوبډلو سره تړونونه لاسلیک کړي. له دې وروسته به بیا هر لوبډله چې څومره لوبغاړو ته اړتیا لري د یو ډرافټ له لارې په یوه ورځ کې ځانته لوبغاړي غوره کوي. تر دې دمه د افغانستان ملي لوبډلې د ځینو مخکښو لوبغاړو لکه نجیب زبران، رحمان الله ګربز او نوید الحق په څیر ځینی د کورنی کرکټ نیو.
ډیر مننه ساحل صاحب، سلامت اوسې. قدر منوریدونکو د دې خبری مجله وخت هم دلته پاتور رسید. په څو شی وو کې بل خبری مجله پیلی شي.